السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کورنیو چارو وزارت د فراه د انارداری ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته برید وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونه ونیوله. اجرایي رئیس وایي د بلخ ولایت پر سر پورته شوې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. بروانه خبری مجله په لړ کې په ولسی جرګه کې د یو شمېر وکیلانو د ساتونکو لخوا د ډزو په موضوع هم رپورټ لرو. خو اول د دې سات مهم خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداری ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړه ولو بیرته نیولې. له نیپال څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د کټمنډو په هوایي ډګر یو مسافر وړونکی الوتکه چې اویا کسان پکې سپاره و لویدلې ده. او ټاکل شوی چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او په دې هیواد کې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنې مادې د برید مسله وڅېړي. افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداری ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړه ولو بیرته نیولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي نن غرمه ازادي راډیو ته وویل په دې ولسوالۍ په ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی و چې د کم وخت لپاره د ولسوالۍ له مرکز نه امنیتي ځواکونه په شا شوي وو. د ښاغلي رحیمي په وینا خو ډېر زر سیمې ته هوایي ځواک او پولیس ځواکونه رسېدلي او وسلوالۍ له څلورو خواوو ځپلې.
در نتیجه بمباردمان هوایی به تعداد 56 نفر
ترسا نصرت رحیمی وایی دا هوایی زواک دا بمباری پا نتیجه که دا غلطا شپک 50 ترهگر وجل شوی و پا لسکون و نور تپیان شوی. دا محل دا دا پوینا و لسوالی دا امنیتی زواکونو پا لس که دا. نصرت رحیمی تینگار بکل چی وسلوال دا نیم ساعت لپاره دا ولسوالی دا مرکز پر یو برخ واکمن و خود ولسوالی سکوت نو کرده. نمولی پا دی برخه که دا ولسوالی دا اوبخې نوموړي په دې برید کې د ولسوالۍ د امنیتي قومندان او وتنو پولیس سرتیرو د وشل کېدو په خلایم وکړ. اخوا چارواکي وایي په ننګرهار کې د درې ماشومان او دوو ښځو په شمول وتنه ولسی خلک د وسلوالو طالبانو د یو راکټي برید په نتیجه کې وشل شوي. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نگرهار ولایت بتیکوت ولسوالی مربوطات.
حوالی ساعت 8:30 شب گذشته در مربوطات ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار یک موتر سراشه افراد ملکی که فرار
طالب ویان زبیح الله مجاهد جرمنی خبری آژانس په یو پیغام کې رد کړی چې ګوندې دا برید دی طالبانو کړی وي. نوموړي دا د انسان تښتونکو د یوې ډلې کار بللې. طالبانو تر خپلې ولکې لاندې ګڼو سیمو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي چې د حکومتي او نړیوالو ادارو د کارکوونکو د لټون په موخه د ولسي خلکو موټرې ودروي او د نوو درېدو په صورت کې پرې ډسې کوي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي سره له دې چې د 1290 هجري لمریز کال بودیجه ولسی جرګې لخوا تصویب شوې خو تر اوسه پورې د دولتي مامورینو تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل ولسی جرګې بودیجه تصویب کړې او باید د ملکي او نظامي مامورینو تنخواګانې ورکړل شي. اغلی ابراهیمی وایي هیڅ ډول منطق وجود نه لري. موږ بودیجه تصویب کړې او د دولت د ملکي او نظامی منصبونو تنخواګانې چې مسلم حق دی باید ورکړل شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس د دوشنبې په ورځ کندهار ته تللی و او هلته یې د کندهار د والي زلمي ویسا سره کتلي. د کندهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي ویسا د کندهار د برېښنا، زراعتي اوبو د کمښت، ښوونځیو او کلینیکونو لپاره د ودانیو د نشتوالي او د ښار او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ د پخو سړکونو د نشتون ستونزې د امریکا له سفیر سره یادې کړې او په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو د همکارۍ غوښتنه وکړه. خبر پاڼه وایي چې دواړو خواوو په یادو برخو کې د همکارۍ او په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې او د امریکا سفیر جان باس په کندهار کې په بیلابیلو برخو کې د مرستې ډاډ ورکړ. له نیپال له په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي یوه مسافر وړونکې الوتکه چې اویا کسان پکې سپاره و د کټمنډو پر نړیوال هوایي ډګر د ښکته کېدو پر مهال له کرښې وتلې ده او لږ تر لږه 20 سپرلۍ وژل شوي دي. د یو بنګلادیشي هوایي شرکت یو اس بنګلا اړونده الوتکه له ډاکې څخه کټمنډو ته رسېدلې وه چې د ځغاست له کرښې ووته او اور یې واخیست. رپورټونه وایي لږ تر لږه 10 ټپیان له پیښې روغتون ته وړل شوي. د پوځ یو ویان ویلي الوتکه ډېره سخته سوځېدلې او د نورو کسانو د ژوندۍ ژغورنې چانس ډېر کم دی. ویل کېږي چې په الوتکه کې 8 سپرلۍ او 4 عمله سپاره وو. ایرانی رسنه یو رپورت ورکړی چې د دې هیواد چارواکو د ترکیې د هغه شخصي جیټل وتکې تور باکس ترلاسه کړی چې د مارچ په 11مه نیټه د ایران په جنوب لویدیځ کې لویدلې وه. د الوتکې ټول 11 سپاره په پیښه کې وژل شوي وو. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د دوشنبې په ورځ یې د شهر کورت ښار څنډه کې د الوتکې د سپرلیو 10 جسدونه موندلې دي. ترکی رسنیو ویلي په دې پیښه کې د یو ترکی سوداګر حسین بشران 23 کلنه لور مینه بشران د هغې و دوستان او د الوتکې درې تنه عمله وژل شوي دي. ټاکل شوي چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او د دې هیواد په سالیسبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د سهارجنې مادې د برید مسله وڅېړي. د برتانیا صدراعظم تریزا می به د لوړپوړو وزیرانو د دې غونډې مشري وکړي. په غونډه کې به د 68 کلن روسي سرګی سکریپال او د هغه پر 30 کلنه لور یولیا سکریپال د شوي برید په اړه د څېړنو تازه جزئیات وړاندې شي. دا خبر
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اورئ. افغان امنیتي ځواکونو نن د فراه د اناردرې ورسوالۍ له نیم ساعت جګړې وروسته بیرته له طالبانو ونیوله.
دوی په تجمعاتو هوایي بمبار کېږي چې د 650 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت پر سر پورته شوی جنجال د حل کېدو په حال کې دی. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د ملي شورا په ودانۍ کې د دې جرګې د ځینو غړو د ساتونکو لخوا په ډزو سخت انتقادونه وکړل.
اگر هر کس داخل پارلمان با سلام آمد، من پارلمان امروز وقت میکنم به خاطر ازی که ما ایجا مسئولیت ما با زیر سوال است.
عامه روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین نن پیل کړ. د ولسي جرګې او شمیر غړو پوځي کارپوهان په تیرې وونه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لوی لامل کمزوري مدیریت ګڼي او د روسیې لخوا د یو نوي توغندي د آزموینې په اړه هم په همدې خبرې مجله کې اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه د اناردرې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته حملې وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونه ونیوله. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې وسلوال طالبان له څلورو خواو د افغان ځواکونو تر محاصرې لاندې دي. خو د فراه د ولایتي شورا رئیس بیا دا څرګندونې نه مني او وایي چې د اناردرې ولسوالۍ او امنیت قوماندانۍ ودانۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هغه راپورونه چې ګواکې د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې درات کړل او وایي چې د دغې ولسوالۍ مرکز تېره شپه د نیم ساعت لپاره وسلوالو طالبانو نیولی و خو اوس د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن ورځ دوشنبه غرمه مهال د افغان هوایي ځواکونو د بمبار او ځمکنیو قطعاتو د عملیاتو په پایله کې شاوخوا 650 وسلوال طالبان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره دا مهال د دغې ډلې غړي د ولسوالۍ په شاوخوا کې د افغان ځواکونو له لوري د محاصرې په حال کې دي.
دوی په تجمعاتو په دقیقه توګه وایو هوایي بمبار کېږي چې په نتیجه د دغو بمباردمان او په نتیجه د زمینی د جمعیتی ځواکونه دغه جګړه کولای دي سره دفاعي ځواکونه د 650 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي او لسګونه نور هم ټپیان.
ښاغلی رحیمی زیاتوي د انار درې ولسوالۍ په مرکز د وسلوالو طالبانو په حمله کې د دغې ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون و سرتیری وژل سوي او لس نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د انار درې ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 1500 متره په شاته کړی. د نوموړي په خبره دمګړی له وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل سوي دي. دا په داس حال کې ده چې د فراه د ولایتي شورا د یو شمیر غړیو په وینا وسلوالو طالبانو تیره شپه د انار درې ولسوالۍ په مرکز حمله کړې ده. د دوی په خبره په دغه حمله کې وسلوال طالبان توانېدلي چې د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. فرا ولایت په دې وروستیو اونیو کې د یو لړ نامنیو او پیښو شاهدو. دوه ورځې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس تایید کړې وه چې د دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 13 افغان سرتیري وژل سوي وو او 3 تنه یې لادراکه دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وای وسلوالو طالبانو تیره شپه د دغه ولایت په انار درې ولسوالۍ باندې حمله کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ او امنیت قومندانۍ ودانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې.
والته امنیت ملی کم مدیریت پروت دی، هغه باندې شدید جنگ روان دی. اردوی ملی یو قرارګاه ده، پر هغه جنگ روان دی. څه گزارشونو معلوماتونه د سیمې د خلکو داسې وایي چې تر 15 کسه تلفات پر ژوبله یې امنیتي ځواکونو ته اړولي. دښمن هم تلفات لري خو جنگ دا اوس هم ډېر شدید جریان لري.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د فراه ولایت استازو د دغه ولایت په نامنیو باندې خبرې وکړې. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له دولت وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په شا تمبولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
رحمت الله افغان پر راپور کې مو واردل چې د کورنیو چارو وزارت وی د فراه د اناردرې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته برید وروسته یو ځل بیا د دولتي ځواکونو لاسو ته ورغلې ده. خو د فراه د ولایتي شورا رئیس بیا دا څرګندونه ردوي او وایي چې د اناردرې ولسوالۍ او امنیت قوماندانۍ ودانۍ اوس هم له طالبانو سره دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. دا څرګندونه عبدالله عبدالعنان د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 ورځې مخکې د افغان حکومت یو شمېر لوړپوړو مقاماتو د بلخ ولایت په سر د راپورته شوې جنجال د حل په هدف له مستعفي والي عطا محمد نور سره خبرې وکړې. نور حال د اکرام الله اکرام رپورټ کې ده.
په بلخ ولایت کې له عطا محمد نور سره د یو شمیر افغان لوړپوړو چارواکو له خبرو اترو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د هواري په حال کې ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې په دې اړه خوښي ښکاره کړه او ویل چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه ولرو.
د کال په وروستیو ورځو کې یو زیات خوشاله یم. هغه مسائل چې د بلخ په ولایت پورې اړه لري د حل کېدو په حال کې دي او ان شاء الله چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه او ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې 8 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ ته تللي وو او لاتا محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړې. د ولسمشر مرستیال وایان دوا خان مینپال همغه ورځ د دې لیدنې د پایلو پاړه هیله مندي وښوده او وی ویل هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبته نتیجه ورکړي. ښاغلی مینپال دا هم ویلي وو چې حکومت د دې مسالې د سوله ییز حل غوښتونکی دی او هیله شته چې وروستۍ خبرې تریبا مثبت نتیجه ورکړي. نګدی درې میاشتې وړاندې جمهوریت ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجنیر محمد داوود د بلخ نوې والی اعلان کړ. خو جمعیت اسلامي ګوند او داتا محمد نور د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله او وی ویل تر هغه به د بلخ د والی په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي ترسو ل ارګ سره موافقه ته نوي رسیدلی. په ورته وخت کې د بلخ د پخوانی والی داتا محمد نور ویان منیر فرهاد وای په دې اړه هم د ارګ او د جمعیت د استادو ترمنځ خبرې تری جریان لري او هیله مندي شته چې یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی فرهاد د دوشنبه پورس په دیړه ازادي راډیو ته وویل
خبرې اترې روانې دي. په مهمو مسایلو خبرې شوې دي. موږ د رامنځته شوې ستونزې د حل پلویان یو او هیله مند ښکارو چې دا مسله ډېر ژر په ښه شکل حل سي. خو د ویټو او پریکړې وروستی حق یوازې د جمعیت اسلامي ګوند رهبري په غاړه لري.
د منیر فرهاد د معلوماتو له مخې له هغې وروسته چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او سلام رحیمي په بلخ کې لاته محمد نور سره وکتل، په دې اړه په کابل کې د ارګ او د جمعیت اسلامي ګوند د استازو ترمنځ خبرې اترې هم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییز ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو د ملي شورا په ودانۍ کې د دې جرګې د ځینو غړو د ساتونکو لخوا په ډزو انتقادونه وکړل. دوی د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره وویل چې دغه ډول کړنو له امله دوی په ملي شورا کې د خطر احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تېره ورځ د ولسي جرګې د لومړۍ مرستیالۍ چوکۍ ته د همایون همایون له بریالي کېدو وروسته د ملي شورا په ودانۍ کې ډزې شوې چې اندېښنې پارولې دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي دغه پېښه افسوسناکه او د اندېښنې وړ وبلله. نور حال د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
د یو شمېر وکیلانو د ساتونکو لخوا د ملي شورا د ودانۍ په داخل کې د تېرې ورځې ډزو د ولسي جرګې د غړو له کلکو انتقادونو سره مخ شوي او د دوی اندېښنې راپارولې. د دغې جرګې یو غړي الاګل مجاهد د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ملي شورا ودانۍ ته د وسلوالو ساتونکو ننوتل او د دوی لخوا د ډزو کول یو ناسم عمل او د وکیلانو امنیت ته ګواښ دی. تېره ورځ دوی لږ تر لږه د کلاشینکوف او پیکا 2000 مرمۍ فایر کړې. امنیتي پولیس هلته ولاړ دي، خو بیا هم ساتونکي د راکټ او پیکا سره د ولسی جرګې ودانۍ ته ننوځي. که داسې وینو ځانمرګې هم دلته ننوتی شي. ښاغلی مجاهد وایي د ملي شورا امنیتي مسؤلین باید د وکیلانو امنیت ته پاملرنه وکړي او د دغې شورا ودانۍ ته د وکیلانو د ساتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړي ګل پاچا مجیدي هم د تېرې ورځې په پیښې انتقاد وکړ او وی ویل دی وایي که کوم کس د اصلحې سره پارلمان ته داخل شو، زه له همغې ورځې وروسته بیا پارلمان ته نه راځم، ځکه دلته زموږ خوندیتوب تر پوښتنې لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تېره ورځ د ولسي جرګې د لومړۍ مرستیالۍ چوکۍ ته د همایون همایون له بریالي کېدو وروسته یو شمېر وسلوال ساتونکي د ملي شورا ودانۍ ته داخل او ډزې وکړې. همداراز همایون همایون او نذیر احمد زه چې د ولسي جرګې لومړۍ مرستیالۍ چوکۍ ته کاندید ول، یو بل ته لفظي ګواښونه هم وکړل. همایون همایون په حکومت د نیوکو او نذیر احمد زی د حکومت په ملاتړ د یو بل ادرس ته توندې خبرې وکړې. د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې همایون همایون ویل د ملي شورا په ودانۍ کې ډزې د ساتونکو نه بلکې د نذیر احمد زی ساتونکو کړي، خو نذیر احمد زی بیا وویل چې ډزې د همایون همایون ساتونکو کړي نه د ساتونکو. دواړو لوریو د یو پلاوي له لوري د دغې قضیې د څېړلو غوښتنه وکړه او ښاغلي همایون ټینګار وکړ چې دغه عمل که د هر چا لخوا شوی وي باید څارنوالۍ ته معرفي شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل ولسي جرګه د تقابل ځای نه دی او وکیلان د خپل شخصي مشکلات له شورا نه بهر حل کړي. نوموړي د تېرې ورځې د پیښې په اړه اندېښنه وښوده. دی وایي کومه کړنه چې تېره ورځ شوې ډېره افسوسناکه او وکیلانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ملي شورا د امنیت رئیس ته دنده سپارلې او په دې برخه کې له ټولو وکیلانو هیله کوو چې د ملي شورا د امنیت ساتلو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو سره همکاري وکړي. د ولسي جرګې رئیس دا هم ویل چې د وکیلانو ساتونکي د ملي شورا د ودانۍ نه بهر د دوی د ساتنې دنده لري او د شورا په داخل کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت له امنیتي مسؤلینو سره ده. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالکبیر انجبر وایي د وسلو سره د ملي شورا ودانۍ ته د وکیلانو د ساتونکو ننوتل د دغې جرګې د غړو حیثیت ته زیان رسوي. نوموړی ټینګار کوي چې د تېرې ورځې پیښه دې په هر اړخیز ډول د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو خبرونه پر فیسبوک سربیره په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان عامر روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبې په ورځ په دې مناسبت یوې جوړ شوې غونډې ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وویل چې دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین دغه 15 ورځنی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. له دغه پیخو یوې په ننګرهار او دوه نورې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په ډېره جوړې شوې غونډې ته ویل چې په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي.
قرار است 9.9 میلیون طفل
په دې کمپاین کې چې د مارچ د 14 نیټې پورې دوام کوي شاوخوا 9.9 میلیونه د 5 کالو کم عمره ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کیږي او شاوخوا 9.8 میلیونه ماشومانو ته چې د 6 میاشتو نه تر 5 کالو عمر ولري د ناروغیو په وړاندې د هغوی د بدن د مقاومت لوړولو په خاطر د ویټامین ای کپسولونه ورکول کیږي. دا مهال د افغانستان 98% خاوره د پولیو څخه پاکه شوې ده.
دغه کمپاین په ټول هیواد کې د شاوخوا 10,000 واکسیناتورانو لخوا مخته وړل کیږي چې په خپلو سیمو کې به کور په کور لپینزو کلنو کم عمر ماشومان واکسینوي. پولیو یا د ماشومان غوزن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومان د تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختم شوې ده او اوس هڅه روانه ده چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختم شي. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې د یونیسف ادارې یو استازي مېرمن عادل خضر د پولیو د پیل شوې کمپاین په اړه وویل:
so close to ending polio
من هیڅ کله هم د پولیو پایته رسیدو ته دومره نه نږدې شوی او زه د ټولو کورنیو نه غوښتنه کوم چې د دې اونۍ په بهیر کې خپل ماشومان په یقیني توګه واکسین کړي ترڅو هغوی خپل روخانه او سالم راتلونکی پیل کړي او د دې ویروس په وړاندې خوندي شي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوی ریحان له کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړ شوی غونډې ته ویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغه ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عام پوهاوی وکړي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن ضد واکسین 5 ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دینی عالمانو په دې غونډه کې ګډون کړ او ویل چې دوی مکلف دي د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته عام پوهاوی ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او پوځي چارو کارپوهان په تیرې یو ونه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لوی لامل کمزورې مدیریت یادوي. دوی وایي ورکړل شو راپورونو پر اساس د جګړې په ډګر کې هر ورځ تر 30 پورې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وړي. د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي کچېرې وضعیت همداسې وي راتلونکی کال به له ستونزو ډک وي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د تلفاتو ډېرې دو د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي دوی ته د رسیدلو راپورونو پر اساس هر ورځ 30 افغان سرتیرو ته د جګړې په ډګرونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو د مخالفینو په ډلهیزو حملو کې تلفات اوړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي غلام سخي مشواني د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې له ترهګرو سره د افغان ځواکونو مقاومت د ستاینې وړ دی خو ټینګار یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید طرحه جوړ شي. د ولسی جرګې د استازو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې تر ټولو ډیر تلفات په فراه او فاریاب ولایتونو کې درلودل چې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو د سلیر شو سرتیرو د وژل کېدلو ادعا شوې وه. یا د پیخه د بالابلوک ولسوالۍ په کنکس سیمه کې رامنځته شوې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري په کې د 300 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرې دوه خبره داسې محل کیږي چې د امریکایي استخباراتي او اطلاعاتي ادارو 2013 میلادي کال امنیتي پلوه تر ټولو ستونزمن کال یاد کړي کوم چې د کارپوهانو پر وینا افغان ځواکونو ته به د ازموینې کال وي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش وویل په تیره یوه اونۍ کې په فراه او کندوز کې 18 امنیتي سرتیري وژل شوي، خو په وینا یې چې تر دې ډیر تلفات وسلوالو مخالفینو ته اوښتي دي. د دفاع لپاره باید قربانی ورکړل شي. موږ په تیره اونۍ کې په فراه او کندوز کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شاهدانو، خو موږ په مقابل کې وسلوالو مخالفانو ته له 200 ډیر تلفات اړولې دي. موږ په ټولو هغو برخو کې عملیات کوو چې تروریستان فعالیت لري، او د افغان ځواکونو د تلفاتو کمښت زموږ د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې په وروستیو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرېدو دلیل څه دی او د کمیدو لپاره یې باید څه وشي. د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد د پولیسو او ملي اردو ترمنځ د همغږۍ نشتون، استخباراتي او کشفي کمزورتیا، د جګړې ناسم مدیریت او د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ په هیواد کې د تلفاتو د ډیرېدو لامل یادوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د تجهیزاتو د ښه کېدو ترڅنګ د جګړې د مشرۍ لپاره باید تجربه لرونکي کې کسان ونیول شي، او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې همغږي رامنځته شي، کنه افغان دولت به د ډیرو سرتیرو د تلفاتو شاهد وي.
و امر دل چې د ولسی جرګې او شمیر غړي او پوزي چارو کارپوهان په تیر یو ونی کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرېدو لوی لامل کمزوري او مدیریت یادوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا وایي هغه توغندۍ ازمویلې دی چې د غږ تر صورت څخه څو ځلې چټک الوزي. د امریکا حکومت د روسیې چارواکو د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی. تفصیل احمد تکل اورو.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل د کینجال یا خنجری په نوم توغندۍ له میږ یو دېرش الوتکې څخه چې د روسیې د جنوب د یوې ولسوالۍ له پوځي هوایي ډګر څخه والوته وتوغول شو. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې دفاع وزارت خپره کړي دي، دوه پیلوټان لیدل کېږي چې د یوې الوتکې خواته ورځي. د دې جټ الوتکې تر سینې لاندې یو لوی توغندۍ نصب دی، او د الوتکې له الوتو وروسته توغندۍ ترې جلا کېږي او د اسمان خواته ځي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې توغندي توغول له پروګرام سره سم پر مخ ولاړل، او توغندي چې د غږ له سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي خپل هدف چې پر ځمکه وو وویشت. کینجال د هغو میزایلونو له ډلې دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولس ته په وینا کې د هغو په اړه خبرې وکړې، او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د مارچ په 13 نیټه په پام کې دي. ښاغلی پوتین وویل د روسیې نوي توغندي تر 2000 کیلومترو پورې الوتای شي، او د متعارفو یا عادي او اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. ښاغلی پوتین وویل دا توغندي د هوایي مدافع له سیستم څخه تیرېدای شي. پوتین چې د خپلې وینا پر مهال د دې وسلو د ازموینو انیمیشن تصویرونه هم ښکارول، همداراز وویل روسیې یو کروز توغندی چې په اټومي انرژي حرکت کوي، او یو بې مانو اوپتال یا ډرون چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري، او د ده د ادعا له مخې په هیڅ وسیله نشي کشفیدلی، هم ازمویلی دي. ولسمشر پوتین د لویو وچو د ویشتونکي نوي درون بالستیک توغندي د ازموینې خبر هم ورکړ، او وی ویل چې دا توغندۍ کولای شي د پخوانیو هغو په پرتله څو ډوله او زیات سروکي ولېږدوي. امریکایي چارواکو د ولسمشر پوتین وروستۍ وینا بې اهمیته بللې، او ویلې دي چې د دې څرګندونو هدف د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ځان په ګټه تبلیغ او کمپاین دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په ورځ وویل د پوتین ادعا د انتخاباتي کمپاین د اړتیا وړ ویناو تر کچې هم یو څه اوچته وه. ماتیس وویل دی د روسیې په پوځي وړتیاو کې کوم لوی او مهم بدلون نه ویني، او زیاته یې کړه څه چې ولسمشر پوتین یاد کړل، کلونه وخت غواړي چې روسیه یې جوړ کړي.
د روسیې لخوا د یو نوي توغندي د ازمویل کېدو په اړه مو له احمد تکل واورېدل. اوس له عصمت ساروان څخه د اوبر کمپنۍ لخوا د اتومات او بې چلونکو بسونو لاروي په اړه اورو.
د اوبر اتومات یا بې چلونکو لاروي بالاخره راووتې. اوبر کمپنۍ د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوی اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اوتومات یا بې چلوونکو لاریو لپاره دی، او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوبر اوتومات لاری په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختې شوي دي. اوبر کمپنۍ وایي چې له لارۍ سره به یو تن د آپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایډ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفادې د دې لاریو سپارښتنه کولی شي. حاضر دمه یو تن د آپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراري حالاتو کې لاری وچلوي، خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چا ته له اړتیا پرته دا لاری بار وړلی او راوړلی شي.
نن ورځې وروستۍ خبرې مجلد رته سلطان محمد سر